خداوند یارو مددگار بود.
سلام نو وخت مو خیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شي. تاسو آزادي رادیو تغواکی است. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC څارنوال کریم خان غوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشر ملا عبد الله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم قنید نیولو حکم صادر شو. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان نن په بیان کې ویل چې معقول دلایل شته چې د طالبانو د دوه مشران د جنسیت پر اساس د بشریت ضد جنایتونو جرمي مسؤلیت په غاړه لري. د ریوټرز خبر اژانس راپور له مخې په اعلامیه کې چې کریم خان د دفتر لخوا خبره شوې ده ویل شوي چې د راټول شویو شواهدو پر اساس معقول دلایل موجود دي چې ملا عبد الله اخوندزاده او عبدالله حکیم قنی د بشریت پر وړاندې د جنایت جنسیت پر بنسټ د زورونې محصول وګڼل شي. د جرمنی د کورنۍ چار وزیر نانسی فایزر په پنځمه ورځ په برلین کې یو ورځ وروسته له هغه چې یو افغان پناه غوښتونکی د چاقو د وژونکي برید په تور ونیول شو ویل آلمان په جدي توګه افغانستان ته د نورو مجرمینو د ایستلو لپاره کار کوي. د ریوټرز خبر له مخې فایزر ویل چې موږ په اروپا کې یوازینی هیواد یو چې د طالبانو له واکمن رئیس د لومړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته استولي دي. زه غواړم دا روښانه کړم چې موږ د نورو مجرمینو د ایستلو لپاره جدي کار کوو. د کورنۍ چارو وزیر د اروپا اتحادیه د دوبلین مقررات هم یاد کړل چې لمخې دی او چا د پناه غوښتنې بعد د لومړي رسیدلي هیواد نه پروسس شي. د پولیسو په پلټونو کې راغلي چې د تېرې ورځې برید کوونکی د بلغاریا له لارې آلمان ته راغلی و. د ناروې د کډوالو شورا یا NRC وایي په میلیونونو افغانان په سخت شرایطو کې دي او له ګاونډي ودونو څخه د وتلو له خطر سره مخ دي. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې افغانستان ته د دغو کسانو بیرته ستنېدل د بیکارۍ لوږې او د بشري حقونو د سرغړونو په څیر له آزموینې سره مخامخ کېدو په معنا دي. د ناروې د کډوالو شورا په یوه بیان کې چې چهارشنبه په ورځ خبره شوې یادونه وکړه چې له لسیز جګړو اقتصادي سقوط او د کلیم له کړکېچونو وروسته افغانستان لا چمتو نه دی چې په راتلونکو میاشتو کې له ګاونډي ودونو د میلیونونو افغانانو کډوال د ستلو له خطر سره مخامخ شي. وروسته خبرم ده چې د افغان ایواکویک په نوم سازمان وایي چې ښه خبر نه لري او په وینا یې امریکا ته د افغانانو د تاک P1 او P2 دوستي درېدلې ده. دا سازمان چې امریکا ته افغانان تخلي په برخه کې کار کوي نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر لیکلي چې زموږ د متحدانو لپاره ناهیلي کوونکی دی خو خپلو هڅو ته دوام ورکوو او هڅه کوو چې خان لرې شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو .com کې اوریدلی شي. د جرمونو نړیوالې محکمې حکم تبا د طالبان خبرګون څه دي؟
د طالبانو خپلمنځي اختلافات لا زیات کوي دا مسله.
افغانستان کې سړې هوا د ماشومانو ژوند ننګولی.
بیماری ډېره زیاته شوې ده خصوصا تنفسي ناروغۍ.
او په کندهار کې د درملو جوړولو صنعت
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو.
خبرونه کړتیا نو راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC څارنوال کریم خان غوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشر ملا عبد الله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم قنی د نیولو حکم د صادر شي. پر همدې موضوع مو د اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر له ښاغلي میر عبدالوحید صادق سره مرکه کړي.
معلوم دار ده چې دا یو لوی بین المللي محکمه ده، ICC یا محکمې بین المللي جزایی چه ورته وایي. معلومدار یو ډیر با اعتبار معتبر بین المللي نهاد ده. د هغوی پریکړه، د هغوی اقدام معلومدار چې ډیر قوي عواقب لري. اما مشکل دا دی چې متاسفانه دا بین المللي محاکم یو تر یو قوي تاثیر لانده ده، یعنی د بین المللی سیاست تر تاثیر لانده دی. دا دوال محکمی چی دی ICC و IGC، مگر د طالبان د پاره دا یو لوی گواخ یا لوی اختار ده. د طالبانو اداره، د طالبانو د دفکتو حکومت د منزوی کول د پاره معلومدار چې ډیر قوي اثر لري. اما زه فکر نکوم چې دا کوم عملی هغه ولري د طالبانو د رهبری په مقابل کې، ځکه چې دا دوه کسه چې مطرح شوي ده، یو د طالبانو رهبر ایبت ملا ایبت الله او بل خاغلی اقانی، دا دوه کسه اصلا په دا درې کاله کوم سفر بهر که نه درلود. په همدې خاطر دا کوم عملی تاثیر نه لري، مګر سیاسي تاثیر، تبلیغاتي تاثیر ډیر قوي دی.
بله، اوس په پوښتنه هم دلته پیدا کیږي، ساده طب که عملا په دغه برخه کې اقدام نه کیږي، خی بیا دغه کوم حکم د صادرېدو مسله چې شوې ده دا به اغېز ولري؟ لکه څنګه تاسو ویل چې په سیاسي برخه کې دې ته ورته په نورو مسله کې به یو څه اغېز پاتې، یا طالبانو لپاره به د یو خطر زنګ په توګه باندې دغه مسله مطرح شي، که عملي ډګر ته موږ تاسو سورا شو د عملي کېدو امکانات څومره شته؟
عملي کېدو خو معنا یې دا ده چې اغه وادونه اغه دولتونه چې د دې محکمې آی سی سی عضویت لري، دوی مکلف دي چې اغه وخت چې دغه خلک چې متهم کیږي چې سفر وکړي په دغه وادونه کې نیول کیږي. مونږ او تاسو زنده مثالونه لرلو، لکه د ښاغلي پوتین په مقابل کې یا د ښاغلي نتنیاهو په مقابل کې دا پریکړه چې شوې ده. په همدې خاطر دوی سفر نه کوي په هغه هیوادونه چې غلیتوب لري په دا محاکمو کې. مګر د طالبانو زعامت، د طالبانو رهبری، مخصوصا دا دوه کسه خو سفرونه نه کوي. اما عملی عواقب خو معلومدار د طالبانو په اداره کې راځي، د افغانستان په مقابل کې معلومدار ډیر دا یو لوی ګواښ ده. مشکل د افغانستان، مشکل انزوای بیمدلی ده. د افغانستان د زیات انزوا په خاطر دا یو لوی اقدام ده، او د طالبانو د منزوی کولو دپاره، مخصوصا چې دا اقدام دوه ورځ بعد یا درې ورځ بعد د هغه نه چې ښاغلی ترامپ دغه نوی رئیس جمهور خپل تعلیف پر ځای کړ، کار شروع کړ، دا پریکړه شوې ده. معنی دا ده چې یا
بله اوس ساده پروستوي کې که اټکلی موږ تاسو بحث ولرو چې په طالب چارواکو به دغه حکم یا دغه کومه فیصله چې شوې ده اغیز ولري کنه؟
معلومدار اغیز لري. موږ او تاسو شاید یو چې د طالبانو په منځ کې معلومدار بله بله
د دې ترڅنګ چې اغیز به ولري خبرګون به څه وي؟ بیا ساده خبرګون په تړاو کوي
د طالبانو خبرګون؟
بله بله، اټکلی خبرګون باندې که موږ تاسو وغږیو چې څه خبرګون او غیر کولای شي.
د زه ګومان کوم چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات لا زیات کوي دا مسله. همدا اوس هم اختلافات ډېر قوي ده د طالبانو په منځ کې. مونږ او تاسو واورېدل چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ډېر قوي غبرګون درلود د طالبانو د رهبر په مقابل کې. اختلافات لا زیاتوي دا موضوع.
د افغان حقوقبانو د ټولنې مشر ښاغلی میر عبدالواحد صداد چې موږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د امنیتی او تصفیوي چار مرکزی کمیسیون دا کوي چې بهرني اتباع په ځانګړي ډول د پاکستان او تاجکستان څخه په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې دننه د بریدونو په طرحه او ترسره کول کې ښکیل دي. یاد کمیسیون د خپلې کرنی راپور په خپرولو سره ادا کړی چې ډیری دا بریدونه له افغانستان څخه بهر تنظیم شوي وو، او ځینو جریانونو په پاکستان کې خپل تنظیم بیا پیل کړی دی. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې یو شمېر ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او تاجکستان تل د افغانستان لخوا د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، د طالبانو حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون ادا کړې چې په تېرو دریو کلونو کې بهرني اتباع په ځانګړې توګه د پاکستان او تاجکستان اتباعو په افغانستان کې د بریدونو په طرحه او ترسره کولو کې لاس درلود. دغه کمیسیون د چهارشنبې په ورځ په خپل کلمي راپور کې چې په ایکسپرنې خپور کړی ادا کړې چې ډیری دا بریدونه له افغانستان بهر تنظیم شوي او عاملین یې له بیلابیلو جامو څخه په استفادې سره دې هیواد ته رادننه شوي دي. په راپور کې پاکستان ته په اشارې سره راغلي چې په دې هیواد کې ځینې جریانونه بیا تنظیم شوي او په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په ځینو قبایلي سیمو کې میشت شوي دي. د دوی لپاره روزنیز کمپونه جوړ شوي او د مالي مرستو راټولولو لپاره ورته امکانات برابر شوي دي. د کمیسیون زیاته کړې چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ یو شمیر خلک د ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه نوي جذب شوي ځواکونه د کراچۍ او اسلام آباد د هوایي ډګرونو له لارې په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې خپلو مرکزونو ته انتقالوي. په راپور کې راغلي چې د پراخو هڅو سره سره دا ډلې په افغانستان کې خپلو موخو ته نه دي رسېدلي او په تېر یوه کال کې د دوی بریدونه په پراخه کچه مهار شوي. د دوی ډیری محدود عملیاتونه د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ شوي او د دې بریدونو عاملین یا نیول شوي او یا هم مجل شوي دي. د طالبانو حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون د دې راپور په خپرېدو سره د افغانستان د پلازمېنې او یو شمېر نورو ولایتونو ځینې اوسېدونکي په افغانستان کې د بریدونو او د ناامنیو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت څخه د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي. د کابل ولایت اوسېدونکي مرسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در زمانی که طالبا آمدن
لکل نه چې طالبان راغلی بریدونه و انتحار شتون درلود او لا هم شته او ډیر شوي دي. کله چې زموږ د کورنۍ یو غړی ځي تر څو چې بیرته راځي ډیر ورته اندېښمن اوسېږو.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ورته اندېښنه لري.
د
امنیتي او پوځي چارو یو شمېر پوهان د طالبان حکومت دې ته په اشاره سره وایي چې پاکستان له پخوا وختونو راهیسې د ترهګریزو ډلو په روزنۍ او تجهیز کې فعاله ونډه درلوده او دا ډلې د افغانستان د ورانولو لپاره لیږدول شوي. یو له دوی څخه احمد خان اندړې دا کوي:
په تاجکستان کې کلونه کلونه کېږي چې اسلامي تنظیمونه او یا توریستي ډلې فعالې دي. شاید هغه د غیر مستقیمو لارو څخه افغانستان ته راداخل شي او همداسې یا هم د پاکستان له طریقه چې پاکستان کې د سیمې هر قوم ته کمپونه او تمرین ځایونه جوړ شوي دي هغه تربه کېږي.
دا ایتابې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تاجکستان په وار وار په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه لښتون او فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او په دې وروستیو کې بیا د طالبانو او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا هم زیاته شوې ده. دواړه لوري یو بل د ترهګرو ډلو په ملاتړ او د یو بل پر ضد په بریدونو تورنوي. تېره میاشت پاکستاني ځواکونو د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په یو شمېر سیمو بمباري وکړه او ادعا یې وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي یې په نښه کړي دي. خو طالبانو وویل چې د بریدونو د کډوالو یو کمپ په نښه کړی او د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 50 کسان پکې وژل شوي دي. په ځواب کې طالبانو ادعا وکړه چې دوی د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې څو مرکزونه او پټنځایونه په نښه کړي چې په ټوکو یې له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه پلان او تنظیم شوي وو.
په افغانستان کې سړی هوا د ماشومانو ژوند ننګولی دی او په دې وروستیو کې ډیر شمیر ماشومان په تنفسي ناروغیو نه اخته شوي دي. د دغه راپور نور جزئیات عبدالله سپوږمۍ درته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وینا افغانستان یو بېرحمه ژمی تجربه کوي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخ دي. یونیسف د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې د آسیا پراختیایي بانک او د کاناډا په همکارۍ یې روغتونونو ته اړین درمل او توکي رسولي تر څو د ماشومانو لپاره د درملنې خدمتونه برابر کړي. یاد سازمان زیاتوي چې روغتونونو ته د درملو په لیږلو سره بیرته ډاډ ترلاسه کوي چې ماشومانو ته اړین روغتیایي خدمات ورسیږي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تیر کال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړې وې او ویلي وو چې 2% ناروغان هغه ماشومان وو چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وو. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي په رارسېدو سره په افغانستان کې ډېری کورنۍ پر تنفسي ناروغیو د خپلو ماشومانو له اخته کېدو شکایت کوي. دوی وایي چې ماشومان یې له جدي تنفسي ناروغیو سره مخ دي او د اقتصادي ستونزو له امله یې درملنه ورته ستونزمنه ده. د کابل اوسیدونکی راز محمد ازادي راډیو ته وویل
بیماری ډیره زیاته شوې ده، خصوصا تنفسي ناروغۍ چې په دې کې د ماشومانو ټوخی دی او زکام دی او همدارنګه غټانو ته هم رسېدلی دی. او وجه چې کومه ده، دا ده چې بارانونه نشته ده، هوا خرابه ده. خپله کور کې بګو مریضان لرو دغه ناروغۍ اخته شوي دي.
د ننګرهار اوسیدونکی احمدالله هم ورته خبره کوي او د خلکو بېوزلي او په وخت نه درملنه د دې ناروغۍ په وړاندې بله ستونزه ګڼي.
دلته په ننګرهار ولایت کې هم د سختې سړې هوا له امله ډېر ماشومان د تنفسي ستونزو سره مخ دي او د بېوزلۍ هغه د ستونزه هم لري چې په وخت درملنه هم نشي کولی. په کلینیکونو او شفاخانو کې هم داسې صحي خدمات نه ورته وړاندې کېږي، نو حتی د بعضې ساحو څخه موږ ته د مرګ هغه هم رارسېدلي چې بعضې ماشومان هم د تنفسي ناروغۍ سینه بغل د وجې نه مړه شوي دي. موږ خپله هم کور کې دوه ماشومان مې خپله مریضان دي، دوا ورته ورکوو هم تاثیر نه کوي. دا د درمل هم ټول بې کیفیته دواګانې دي، هیڅ ماشومان مې تاثیر نه کوي. هر څومره دوا خوري هم بیرته هماغسې هیڅ دوا هم تاثیر نه کوي. یو ورځ نیم جوړ شي بیرته بیا د سره پرازي دا مرستیا.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری په ماشومانو کې د دې ناروغۍ د درملنې او نورو ته د خپرېدو د مخنیوي په اړه وایي.
اول قدم کې به ډیر کوشش موږ باید وکړو چې خپل ماشومان باید منظم واکسین کړو. مثلا په کورونو کې به ژمی دی، هوا سړه ده، د باندې نو کله موږ چې هم په هغه اتاقونه ګرم کوو ډیر باید کوشش وکړو چې د اتاق هوا باید معتدله وي، نه باید ګرم وي او نه باید هم ډیره سړه وي. او دې تر څنګ د کوټې یا د اتاق کڼکیو ته باید پلاستیکونه ور نه کړل شي. د ورځې یو ځل به د اتاق هغه کڼکۍ یا دروازې خلاص شي تر څو پورې دغه اتاق هوا تبدیل شي. موږ باید ډیر کوشش باید وکړو چې په د خپل سر او د کورنۍ درملو څخه د هغې دپاره استفاده ونه کړو. لکه څرنګه مو چې وویل د ګرمو څخه باید استفاده ورته وکړو. او د دې تر څنګ
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په روان ژمي کې له 30,000 څخه له زیاتو افغانو کورنیو سره د ورځنیو اړتیاوو او د ځان تودولو په برخه کې نقد مرستې هم کړې. یونیسف په خبره دا هڅې د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې USAID په همکارۍ شوې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې یادونه کړې چې د ژمي په راتګ سره اقتصادي فعالیتونه کمیږي او واوره د لرې پرتو سیمې اوسیدونکي له اساسي خدماتو بې برخې کوي. د یادونه ده چې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی وو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د دسمبر په 24 پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو چې افغانستان بېرحمه ژمي سره مخامخ دی او روان ژمي کې دوی کولی شي یوازې له 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په تاسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکراین کې د سولې د موافقې لپاره غوښتنې زیاتې کړې، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د اروپا د سولې ساتو ځواکونو د 2000 کسیز ټیم د جوړولو وړاندیز وکړ. زلینسکي ټینګار وکړ چې په دې بهیر کې د امریکا د متحده ایالتونو رهبري به تلپاتې وي. نور حال په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي فورم د یوې غونډې په ترڅ کې کله چې له روسیې سره د راتلونکي اوربند موافقې لپاره د 1600 ځواکونو په اړه وپوښتل شو، وی ویل چې له ټولو اروپایي هیوادونو څخه به د ورته ځواکونو لږ تر لږه 200,000 کسان وي، که نو دا هیڅ شی نه دي. زلینسکي ویلي چې داسې یو ځواک به یوازې د عمومي امنیتي تضمین یوه برخه وي چې کیف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوربند خبرو د پیلوېدو کېدو په صورت کې ورته اړتیا لري. زیلنسکی په جلا توګه بلومبورګ نیوز ته وویل چې د هر ډول سوله ساتي ځواک د اغیزمن کېدو لپاره باید د متحده ایالاتو سرتیری پکې شامل وي. د هغه په وینا دا کار د امریکا له متحدو ایالاتونو پرته نشي کېدی. د زیلنسکی په وینا حتی که ځینې اروپایي ملګري فکر وکړي چې دا امکان لري، خو دا ممکن نه دی، ځکه هیڅوک به له متحده ایالاتو پرته ځان په خطر کې وانه چوي. دا ګام کولی شي ناټو وویشي او د دې اتحاد ویشل د پوتین خوب دی. 2016 ساتي ځواکونه به د اروپا لپاره یوه بې ساري هڅه وي او دا ځواک به د اروپا د ډیرو هیوادونو تر ځواکونو خورا لوی وي. په 1996 کال کې په بوسنیا او هرزګونیا کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ماموریت 6000 سرتیري درلودل چې شاوخوا دریمه برخه یې امریکایي سرتیري وو. زیلنسکی ویل دې ته په پام چې د روسیې اردو له 1.5 میلیون څخه ډېر پرسونل لري او اوکراین یوازې د دې شمېرې نیمایي برخه پرسونل لري، نو ځکه یو لوی نړیوال ځواک ته اړتیا لیدل کېږي. بریتانیایي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد صدر اعظم کیر سټارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون د جګړې د پای ته رسولو لپاره له هر ډول موافقې وروسته اوکراین ته د سوله ساتي ځواک په توګه د سرتیرو د لیږلو په اړه خبرې کړې دي. زیلنسکی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبره هم تکرار کړه چې د چین ولسمشر شی جی پینګ کولای شي د سولې لپاره د روسیې په هڅولو کې مرسته وکړي. ولادیمیر زیلنسکی دا هم وویل چې د هغه ټیم وسل ډونالډ ټرمپ سره د مستقیمې ناستې د جوړولو په حال کې دی. په اوکراین کې جګړه په 2014 میلادي کال کې د کرملین لخوا د اوکراین د کریمیا د ټاپوس میں له غیر قانوني الحاق سره پیل شوه. د 2022 میلادي کال په فبراری کې د روسیې له بشپړ یرغل سره شدیده شوه او لا هم روانه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر استازو د کډوالو د بیا میشتو د پروګرام زندولو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي اجرایوي فرمان د پایلو په اړه خبرداری ورکړی. دوی د ټرمپ پر پریکړې په نیوکې سره ویلي چې دا اقدام د امریکایي ځواکونو پخوانی همکارانو ته د شکولو په معنا دی. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالو د میشتو پروګرام د زندولو په تړاو د دې هیواد د ولسمشر ډونالډ ترامپ د اجرایوي فرمان په اړه د اندېښنو او غبرګونونو په دوام د کانګرس یو شمېر غړو په دې برخه کې د ښاغلي ترامپ پر پریکړه نیوکه کړې او د سمدستي بیا کتنې غوښتنه یې کړې ده. دوی په یوې تازه اعلامیه کې د دې فرمان د پایلو په اړه خبرداری ورکړې او ویلي دي چې د ډونالډ ترامپ دا اقدام د امریکایي ځواکونو پخوانیو همکارانو ته د شاکولو په معنا دی. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوې جګپوړي غړي جین شاهین د شاوخوا 1,600 افغان کډوالو د الوتنو لغوه کېدو ته په اشارې سره د هیواد ته د کډوالو د منلو پروګرام د ځنډولو په تړاو د اجرایوي فرمان په اړه اندېښنه څرګنده کړې. اغلی شاهین چې د امریکا متحده ایالاتو ته د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام یوه کلکه ملاتړې ده، زیاته کړې چې دا هغه خلک وو چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ماموریت سره د مرستې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی و. په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې غړي دینا ټیټوس د ښاغلي ترامپ پر پریکړې نیوکه وکړه او وی ویل چې ترامپ د هغو 1,600 افغانانو الوتنې لغوه کړې چې د امریکایي ځواکونو سره یې کار کوه او د طالبانو له غد څخه د خلاصون لپاره یې د پناه غوښتنې حق ترلاسه کړی و. نوموړي زیاته کړې ده د امریکا متحده ایالاتو متحدین دي او ترامپ دوی یوازې پریږدي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې اجرایوي فرمان وروسته ډیری هغه افغانان چې په پاکستان کې امریکا ته د کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو بشپړولو په حال کې دي او یا هم د دوی د پناه غوښتنې تایید شوي او الوتنې ته په تمه دي له نامعلوم وضعیت سره مخ شوي دي. یو له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمن دی.
زموږ د الوتنې وخت ټاکل شوی و او کنسل شو. اوس د شپې هیڅ خوب نه لرو ځکه چې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. درې کاله کېږي چې دلته انتظار یو. باور وکړئ په ژور خفګان اخته شوی یم.
سید حسیب چې له یو کار راهیسې په پاکستان کې د خپل اس آی وی دوسیې ته انتظار دی، ازادي راډیو ته وویل:
ما ترامپ مخایم که تصمیم مخواد تجر نظر
موگ نه ترامپ چخه غوارو چه دخپل دی پریکلی پارا لسره غور اکلی موگ دخپل زام پر قیمت کار کرده او تر طول و نعام نوالایتونو تر تلیو امریکا باید موگ داسی لپامونه غرزوی پخواز موگ پر کار که پر مختگو دلتا پا پاکستان که پتمو پولیسو زورولو اوز چه دوسی دولو پارا کوم دلیل هم نه لرو نو موږ به له دې ځایه وشړي. په افغانستان کې هم له خطر سره مخ یو.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د خپلې ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیل سره سم یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې له مخې به یې په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د جنوري له 28 نیټې وروسته ځنډېږي. خو ځینې هغه سازمانونه چې د دې پروسې ملاتړې دي ټینګار کوي چې دا حکم په هغو خلکو باندې نه پلي کېږي چې د کډوالۍ ځانګړې ویزې یا اس آی وی لري. که څه هم په زرګونه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې متحده ایالاتو د تک په تمه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د جو بایډن حکومت نږدې 2 لک کسان د امریکا متحده ایالاتو ته لېږدولي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلور ویش ساعته.
په کندهار کې د درملو جوړولو صنعت د دې ولایت د صنعت او معدن خونی مسؤلین وایي چې په کندهار کې درې لوی درمل جوړولو فابریکې فعال دي چې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي او د کندهار تر څنګ نورو ولایتونو ته هم صادرېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د درملو جوړولو یو فابریکا ده چې شاوخوا یو کال وړاندې د 3 میلیون ډالرو په لګښت جوړه شوې ده. دا فابریکا اوس مهال 22 ډوله درمل تولیدوي او په لسکونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د فابریکې مسؤل حکمت الله وایي دوی هر ورځ 8500 بوتله شربت تولیدوي.
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو او د افغانستان څلور دیش ولایتو ته استول کیږي. دا وایي چې موږ پروډکټونه چې دي عمده شان دي، مثلا په دې کې انټي اسیدونه دي، ملټي ویټامین دي، پاراسټامولونه دي. دا یو څو کلمه تر اوسه پورې تولیدات لرو او نورم پرمختګ ورکوو. میدان سر روان د اوس لپاره یوازې شربتونه دي. په راتلونکي کې دوه پلانټونه نور تر نظر لاندې دي چې هغه کار پور کوو چې یو پودر باب دي صفا صبرون ورته ویل کیږي او دوم چې دي ساشه پودر دي، درېم یې ټابلیټ دي. دا تر نظر لاندې لرو.
په کندهار کې د درملو فابریکې لرونکو وایي منظمه برېښنا نه لري او هم خام مواد په سختي سره د بهرنیو هیوادونو راوړي چې دا ستونزې د دې صنعت په وړاندې سترې ننګونې دي. د یوې فابریکې مسؤل محمد اکبر وایي که منظمه برېښنا ورکړل سي او په کور دننه د خامو موادو برابرولو لارې چارې پیدا سي، نو دوی کولای سي د درملو تولید زیات کړي او آن بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي.
موږ د دولت غوښتنه اولنۍ د برېښنا کمه ده. تقریبا په دوی کې د 2900 برېښنا پېرل موږ لرو. اول موږ د دولت غوښتنه ده چې برېښنا مایا کې او بل موږ لوی خام مواد اکثر د هندوستان او چین سره ځي. د هندوستان سره روابط کته دي، چندان نه راځي ځکه په هغه پر مختلفو لارو راځي او د دغه خام موادو په راوړلو کې اسانتیا راته برابره کړي. د پروسه یې څه مغلقه ده، د پروسه یې ساده او اسانه کړي، نو دلته به د کار زمینه به مساعده سي. زموږ جی ډي پي به هم داسې جی ډي پي به لوړه سي او واردات به راکم سي.
بلخوا د کندهار د صنعت او معدن خونی مسؤلین وایي په دغه ولایت کې درې فابریکې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي. د معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي د هیواد په کچه په معیار برابري دوه نورې لوی فابریکې شپن فارما او کوثر سینا د جوړېدو په حال کې دي چې د دغو فابریکو په فعالېدو سره به د کندهار د درملو اړتیا شاوخوا 40% پوره سي او د تولید اندازه به 1500 کلمه درملو ته لوړ سي.
درې فعال کارخانې لرو چې تقریبا د 200 کلمو په شاوخوا کې د دې درمل تولیدیږي او دا چې تر ټولو غټه کارخانه چې فعال ده هغه سونو فارما ده چې 160 کلمه درمل تولیدوي او همدارنګه امکو فارما د چې 900 کلمه درمل تولیدوي او ابن عیاد د درملو کارخانه ده چې 10 کلمه درمل دوی تولیدي چې په مجموع کې د 200 کلمو په شاوخوا کې دا درمل تولیدیږي او ډیره ښه نتیجه هم ورکړې ده.
اوس مهال افغانستان ته د پاکستان، ایران، هند او نورو هیوادونو درمل واردیږي خو د خلکو له لوري د وارداتي درملو پر کیفیت نیوکه کیږي.
کله چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي مونږ باندې. همدغه وخت بیا هم سمسم بعد موسو تله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي
زما داسې ډکې زما په چغو چغو وزاړم اما هېڅ موقعې نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
د ازادي مل مخبران درته هم لرخوس خبرونه.